دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته تاسو پام را اړوم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د بادغیس په ولایت کې د 2000 له عمله چې شدت 15.3 درجه وو تلفات زیات شوی دي او تر دې مهاله 28 جسدونه د نړیدلو ځایونه ایستل شوی دي د طالبانو د حکومت مرستیال ان امولا سمنګانی نن د جنوري په 28مه خبري اعلان ته ویل چې دغه ارقام ابتدایي دي او ممکن د دې نه هم زیات شي د ټولو نه زیات تلفات دغه ولایت د قادس په ولسوالۍ کې پیښ شوې دي او له 200 تر 300 پورې کورونه تخریب شوې دي خاغلی سمنګالی ټینګار کړی دی چې حکومتي مرستندوی ټیمونه سیمې ته استول شوې دي او هڅه کوي چې ځپل شوو کورنۍ ته مرستې ورسوي
د افغانستان په شمال لویدیځ کې ترکمنستان سره په سرحد کې د بادغیس ولایت مرکز کلینو او دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د شپې په ماسپخین 2000 زلزلې وجرا کولې چې د لومړنیو معلوماتو لمخې په کې لکه لګه د خدو ماشومان په ګډون 200 نمرې شوې د بادغیس د ولایت د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بازمامه سروري رسنیو ته په واستولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې سروسلا په لور پرتو سیمو کې د زلزلې د ځاني او مالی زیان په اړه دقیق معلومات یې نه دي ترلاسه کړي
زباله همدارز څلور بجې یو ورسره دوه اندازه دوه ځله بغیس ولایت مرکز او شاوخه ولسوالۍ کې شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله سي موږ هوادوال ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي تقریبا مالی زیانونه ډیر زیات اوشت دي د کورنۍ تخریب اندازن تر 200 کورنۍ پرې دوغنه تخریب شوي کېدلای شي چې نور ارقام هم زیات شي د جانی تلفات په اعتبار باندې تر دې مهاله موږ ته 29 پورې دوغنه کسانو معلومات ترلاسه کړی دي چې په شهادت رسیدلي او یا زخمیان شوي دي 22 خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي کېدلای شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي نو اوس موږ د حوادث مرکز کې او د نور مؤسساتو والا سره همغږي وکړل چې هغه ساحو ته به سفر کو او هغه صاحب
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د بادغیس ولایت کې تیرې ورځې پر زلزله کې د شپږشتنو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی
بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي څنګه اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د سختو بارانونو او واورو د ورېدو لکبله لارې بندې شوې او په یو شمېر ولایتونو کې ارمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لړۍ ټکنې شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یونیسف خبر ورکړی دی چې د جنوري په 18مه په دغه هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینو نوې کمپین پیل شوه ده او سلور ورځې به دغه کمپین د مولدي ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دغه سلور ورځو کې د واکسیناتورانو ټیمونه کور په کور ګرځي چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي یونیسف د کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره باید د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر لغوه شوې ده ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او ملګری هیئت نن کابل ته سفر وکړي خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتو ته خبر ورکړی دی چې دا سفر اوس ځنډیدلی دی د طالبانو د حکومت د ویان برسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته د خاغلی یوسف د سفر په حق له ویلي دي کسه هم د دې پاکستانی چارواکي د راتلونکي سفر نیټه او د ملګری هیئت ترکیب نه دی مشخص خو موید یوسف به د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د اقتصادي ستونزو بشري مرستو د مهاجرو په مسلې د ډیورن په کرښې د وروستیو پیښو دوه اړخیزې سوداګرۍ سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو خبرې وکړي د پاکستان مقامات ویلي دي چې په مرکز اسلام آباد کې د پاکستانی طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې تلفات پیښ شوې دي د پولیسو د وینا له قراره د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دوه وسلوالو ډلو په اسلام آباد په مرکزی برخه کې د پولیسو د تلاشۍ په پوسټه ډزې وکړي په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمی شوی دی. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ویل دي چې برید دوی کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د دوشنبې په ورځ د مدني ازادیو د مخکښ مارتن لوتر کینګ جونیئر د زیږیدو درې نویمه کلیزه منځل کېده او عمومي رخصتي وه. د ښاغلي کینګ یو شمېر پلویانو او د کورنۍ غړو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې مارش وکړ او په ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو او حقوقو کې د بدلون غوښتنه وکړه. په همدې حال کې جمهور رئیس جو بایدن چې د لاریون ته د ویډیو له لارې خبرې کولې ویلي دي چې د امریکا ټول ولس باید د مارتن لوتر کینګ نیمګړي کار ته متحد واوسي، کارونه پیدا کړي، عدالت تامین کړي او د رای ورکولو سپېڅلی حق خوندي کړي. د عربي متحده اماراتو چارواکي وایي چې د حوثي یاغیانو په برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او شپږ تنه زخمي شوي دي. پولیس ویلي دي په بریدونو کې د تیلو یوه تصفیه خانه او د ابودبي نړیوال هوایي ډګر په نښه شوی. وژل شوي کسان دوه تنه د هند او دریم د پاکستان تبه وو. د هوشیانو یو ویان ویلي دي چې دا بریدونه د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي قواوو کې د عربي متحده اماراتو د نقش په خاطر کړي دي چې تیره هفته یې په دغې یاغي ډلې تعرضي عملیات کړي وو. شمالي کوریا دا خبر تایید کړی دی چې دوه توغندي چې په تاکتیکي توګه رهبري کیږي ازمویلې دي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس نن ویلي دي چې دا توغندي د هواد لویدیز غاړه نه واشيوي او د کوریا په سمندرګي کې هدف په دقیقه توګه وشتل دي. د امریکا د باندنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د شمالي کوریا لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي سونګ کیم د جاپان او جنوبي کوریا د چارواکو سره خبري کړې دي او د توغندیو په ازمیختي اندېښنه خوده ده. د نیویارک ټایمز هغه راپورټ نروسه چې ویلي وو اوکراین په کیف کې د خپل ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ د غړو ایستل پیل کړی دي. د انټرفاکس خبری اژانس د راپورټ له قراره نن د جنوري په 13مه روسي نن د جنوري په 13مه ویلي دي چې سفارت په کیف کې د معمول په شان کار ته ادامه ورکوي. او د روټرز خبری اژانس د پخوانیو ډیپلوماټانو او پخوانیو چارواکو له قوله خبر ورکړی دی چې روسیا په اوکراین یرغلو کې احتمال لري چې ناتو په توره بهیره او بالټیک خپل قواوې واچوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. پینځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. په دې موده کې د دولتي پوهنتونونو دروازې بندې دي او محصلین له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. طالبانو د دغو پوهنتونونو د خلاصېدو ژمنه کړې، خو یو شمېر استادان او محصلین دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په ټول افغانستان کې څه باندې 140 خصوصي پوهنتونونه خلاص دي. ونو مورې زیاتوی د دې لپاره چې دولتي پوهنتونونه خلاص شي، افغانستان نړیوالو مرستو په نصاب کې اصلاحات او د طالبانو په خبره اسلامي چاپیریال ته ضرورت لري. د تیر کال د اگست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د افغانستان د پوهنې سیستم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته د کار اجازه ورکړه، خو دولتي پوهنتونونه تر اوسه بندې. یو شمیر محصلین د تعلیم او تربیه په اړه د طالبانو پر سیاستونو انتقاد کوي.
د تعلیم او تربیه لپاره یو ښه سیستم غواړو، ځکه لږ زده کړو پرته پرمختګ نشو کولای. لږ زده کړو د ماسترۍ لسند، د لیسانس لسند پرته پرمخ نشو تللای.
مثلا د مثال په ډول مونږ ایران، پاکستان او د تاجکستان اسلامي جمهوریت خپل غونډه یو پټو ګلرو او قطر دی یو اسلامي هیواد پټو ګل، ولی هغه انجنیر او هلکان سره جلا کړی نه دي او یا هم هغه بدلونونه نه تعقیبوي چې طالبانی عملی کیدل غواړي.
پر افغان محصلینو سربیره د پوهنتون استادان هم دا پوښتنه لري چې آیا طالبان د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره کوم اساسي پلان لري کنه.
تر اوسه پورې
د اکاډمیک چاپریال غړي د معلوماتو په تشه کې واقع دي. هغه نه پوهیږي چې اساسي مشکل څه دی، پوښتنه کوي او نه پوهیږي چې د پوهنتونونو د نه خلاصېدو اساسي دلیل څه دی.
په روسي پرمختګ کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دولتي پوهنتونونه به ژر پرانستل شي. خو د یاد حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په دې اړه کوم دقیق تاریخ ونه خود. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر په ټولګي کې د هلکانو او انجونو په جلا کېدو ټینګار کړی او د ټولو دولتي پوهنتونونو د تړل کېدو عمده دلیل به اسلامي چاپیریال رامنځته کول او مالی مشکلات بللې دي. خود پوهنتونونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر لجمنو سره سره ګڼ شمېر استادان او محصلین په خاص ډول انجونې او میرمنې په نږدې وختونو کې د پوهنتونونو په خلاصېدو شک لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په چین کې د افغانستان په خوانه سفیر وایي چې بیجینګ د یو سړک او یو کمربند پروژې له طریقه غواړي چې سیمه ایز اتصال رامنځته کړي او په دې کې د افغانستان برخه ډیره مهمه ګڼل کیږي. جاوید احمد قائم زمونږ له همکار سید سلیمان آشنا سره مرکه کوي د چین پر سیمه ایزو مقاصدو له سفارت نه د خپل استعفا پر دلیلونو غوښتل دي.
اصلي مشکل دا و چې موږ خپل نور هغه مؤثریت نه لیدل ده. د تیر حکومت د سقوط نو وروسته زموږ روابط د چین سره د سفارت روابط په خصوص ډیر کم رنګ یو. سیاسي لحاظ هم فعالیت نه سوکواله، ډیپلوماټیک لحاظ فعالیت ډیر کم شوی وو. دا غتیر شپږ میاشتې موږ صرف د امدې د پاره ور کړل چې د خلکو مشکلات حل کو، د خلکو ستونزې حل کو، هغه د خصوصي مشکلات چي. په دا اخرو کې بیا د سوچ د طالبانو حکومت بعض سفارتخانو ته ډیپلوماټان معرفي کړل، هغه کې چین ته هم یو کس معرفي کړ او ځون کوربه هوا چې ورسره منل او چې ډیپلوماټ براسي. نو د ډیپلوماټ راتګ سره زما خپل از موږ د شت ډیپلوماټانو فکر دا و چې دا غوي راتګ په دې معنی بل خصوص لري چې اوس به د هغه سره کار کو. دا په دغه اوسني حالاتو کې په اوسني شرایطو کې په کوم پالیسانو چې دوی سره روانو موږ فکر نه کوو چې موږ سره کولای شو همځاتې ولرو. نو لار معلومه یا دا چې موږ البته پاتې شوی وای، بیا د نن سفارت کې جنجال نو شروع شوی وای چې بیرغ څنګه او ټاپا ول یو دا ورک ولې تللی دا ورک ول نه تللی، یا دا چې موږ کار سره کړای وای او درې ملار دا چې د ځای په عزت کې شوی وای او ترې نو تللی وای. نو موږ درې ملار انتخاب کړم موږ چې د دوه نیم کال هم ډیر په عزت کار کړی دا افغانستان کور دی او دلته نه باید خلاص مشکل پیښ شي. نو موږ د ځای خالی کوو او موږ خپل ډیپلوماټان راوستي.
تاسو سفارت چاته اصلا وسپارو چې وتلی او تاسو یو چې طالبان
معرفي
کړیو او بخې طالبان څوک معرفي کړیو د وزارت خارجي چې تاسو په خوانی همکاران څوک ک نه وی څوک
دا کاسې دې معرفي کړه دا هغه نوې کاسې زی په بیک گراوند مې خبر کوز فکر کوم چې هغه د طالبان د قطر دفتر سیاسي دفتر چې په هغه کې کار سره کوي. زما حادثه دې معلومات نه لرم خو موږ د وزارت خارجي د همکاران څخه نه دی او ما هغه سره ټلیفون خبرې وکړلې ځکه هغه ته وویل چې سفارت موږ ورسپارو. هم هغه سره هم هغه کس چې دوی په کابل کې ټاکلی د دریم رئیس په توګه د دریم ریاست د سرپرست په توګه هغه سره ما ټلیفوني خبرې وکړې. بل په داخل د سفارت کې موږ یو کس ریسپشن او ساتل ما راتلونکي درې میاشتې لپاره د هغې معاش ورکړی. سفارت خو اصلا هغې ته پاتې شو، هغه اتاقونه مې قلب کړل نور کلیا د هر څه هغه ته پاتې شول. خو دا ټول سره خبر دي او ورسره د چین حکومت سره به هم خبرې وکړې چې وزارت خارجه په جریان کې ده. نو دغه ټول قصه سره حل شوه.
یعنی ستاسو د خبرو د څرګندېږي چې چین په خپل یو ډول د طالبانو د حکومت او حاکمیت سره یو تعامل لري او دا غوی په مشورې باندې نوي کسان سفارت ته راوړل شوی دی.
نو هغه خو به د چین د اجازه نه کیږي ځکه دوی تفاهم رسیدلی وسره دا چې تعامل په کوم راته کوم حد باندې دی پاره نه پېژم. اما د چین سفارت په کابل کې فعال دی، اوس پر حاله کار کوي سفیر التستا. نو موږ دلته وو، اما د طالبانو څوک نو اوس چاوي نفر معرفي کړي او چین هم ورسره منه لای دی چې دا قسم منو را دي سي واضح ده. دا خو د چین د حکومت تصمیم ده، از موږ په اختیار نه ده، سفیر اختیار نه لري چې دا وایي دا زنه منم دا منم. یعنی دا نه راځي، دا خو میزبان یا کوربه هیواد مني څوک مني څوک نه مني، هغه سره منه لای دا موږ د صلاحیت لوړه خبره.
تاسو د طالبانو د واکمنیدو سره د چین چلن څنګه لیدو او د چین او د طالبانو ترمن روابط څنګه وو؟ څه رقم یعنی پرمختګ شروع کو، ډیر شو روابط، تماسونه وو، نو څه رقم تاسو نظر څه؟
ګوره د طالبانو او د چین خو روابط څه دي وسم معلومیږي. دا د خپل چی جمهوریت سقوط وکړي زموږ د سفارت هغه راکړول کړ د چین د حکومت سره کوم سوال او ازید کابل سره چې چین حکومت افیر چې په کابل کې فعال او نارم لیدل چې ملاقاتونه سره کول او د خارجه سره لیدل د چین د طالبانو د مين سره لیدل د نور وزارت سره لیدل په شروع کې د روابط ډیر ګرم معلومېدل په دا وروسته کې هغه برام نو لکه څومره چې په اوله کې اساسېدل بل خصوص په چینایي مطبوعاتو کې دا خبره ډیره زیاته کړم او په اوله څلور میاشتو کې پنځو میاشتو کې اوس په هغه سرحد باندې نه اما اوس په یو بل سره تعامل لري خبرې سره کوي پاو کې موږ د پجریان کې نو ځکه موږ بده د مراودو په پجریان کې نو ورسره
په دې موده کې چې د تیر کال د اگست میاشتې وروسته چین کوم روابط ساتلي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې دوی ډیر کومکونه اعلان کړل ډیر یعنی یو څه خیری او بشري کومکونه اعلان کړل دا په څه ډول خیر کېده
دا د اعلانول د کیسه موږ کارمو موږ فعالیت کوي ځکه د طالبان حاکمیت یو وخت او ما به شته خپل په بوسایبو مارکو کې ویلي دي چې حاکمیت د طالبان یو خبر ده اما خلک مظلوم دي خلک مشکل دي باید رسیدګي ورته وسی نو البته هم کافي فعالیت کوي واځي د چین سفیر په کابل کې هم چې ګرځي د طالبانو وزیرانو به مرتویل چین مرسته وکړه کوریا باد په مختلفو برخو کې د جیمی توکي واسطه ول خوراکي مواد او حتی واکسین نو یو ملیون دوزه چا خلاصو خیر هغه یو ملیون دوزه واکسین تیر فایل نه پاتې چې اوس هم سرپاسته ول اما مرسته وکړه دا وی کوراو دا وی کې لا بای کوی راته
تاسو په باور باندې چین په سیمه کې اصلا څه غواړي
ګورې اوس د پاره خو هغه ترزید ما واضح دی چې د پاره د دوی لوی پروژه وان بیلټ وان روډ دی یا یو لار او یو سرک جوړ دی هغه غواړي چې هغه ته امتداد ورته ورکړي او مختلف ملکونو سره ملګر شي په دې کې هغه یو ځای چې نو والته یا کوم د دې په زنجیر کې نو افغانستان او افغانستان په داسې ځای کې موقعیت لري چې دغه پروژې ته اصلي ماهیت ورکولای شي چې افغانستان خپل پول لري نو یو هغه کارونه دوی دغه د دې چې غواړي دا تر څنګ چین واځي له اوس هغه د خبر نور په ټمنه نه پاتې ده کا سره یو رقم ته رقابت روان دی اقتصادي هم تر څه حد پورې سیاسي او زموږ حکومت واځي د کا سره د نږدې حکومت او د چین لپاره ستونزمن نو چې داسې یو حکومت چې هغه د امریکا سره رابط نږدې د نږدې پام سایګي کې پروت دی دا د لپاره سختونه دا د لپاره مهم نه ده چې خپل شاوخوا محیط داسې جوړ کړي چې دای ورسره آرام وي او د دغه پروژه په اساس سره عملي
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
رپورټونو ته ادامه ورکاو د فلسطین د خپلواکې ادارې د مشر محمود عباس سیاسي راتلونکو په دسي وو وخت کې نامعلوم ښکاری چې ډیر شمیر فلسطینیان له هغه ناراضایتي څرګندوي او وایي چې باید استعفا ورکړي د اردن د سیند لویدیځ غاړې د رام الله په خار کې د امریکا غا خبريال وایي د هغه شهرت د نوموړي د هغه هڅو باوجود لمنځتلو په حال کې دی چې ل اسرائیل سره د اسرائیل تر اشغال لاندې لوی دي زغاله کې د فلسطینیانو د ژوند د شرایطو د ښکولو لپاره تر سره کړی دي
د فلسطین د خپلواک ادارې مشر محمود عباس په داسې حال کې د خپل سیاسي راتلونکو د ژغورلو هڅه کوي چې د نظر پښتنو لمخې اتیاب سلو کې فلسطینیان د هغه د استعفا غوښتنه کوي د هغه شهرت د اسرائیل د دفاع وزیر بنی ګانز سره هغه کتنې هم ګټه ونکړه په کومه کې چې اسرائیل د فلسطینیانو د ژوند د شرایطو اسانه کولو ته اشاره وکړه
There doesn't seem to be any hope. دا څنګه مهله نشته چې وضعیت له اسرائیل سره د اړیکو په تړاو بدل شي کاغه د اشغال پای تر سوال وی یا هم د اشغال اسانه کول وی او یا هم دا چې راتلونکي کال د فلسطین اداره انتخابات تر سره کوي او د لوی دي زغاله او غزه یا فتح او حماس تر منځ روغه کوي یا هم اقتصادي شرایط ښه کوي په ټوله کې د فلسطینیانو تصور دا دی چې وضعیت به نه واځي خنی شي بلکې لدی به هم خراب شي
تیر کال فلسطینیانو د دوی په وینا د خاغلی عباس عباس د ادارې د فساد او غیر دیموکراتیکو کړنو پر ضد مظاهره وکړه. د هغه د ادارې په غیر دیموکراتیکو کړنو کې د پارلمان او د فلسطین د قانون جوړولو د شورا بندول او په تیرو 15 کلونو کې د ټولو ملي ټول ټاکنو لغوه کول شامل دي. دوی په دې ټولو محمود عباس کرام بولی
that his rule over the
law دچې دغه واکمنی په تیرې ول اساسه کې ډېر استبدادي شوې ده. قضایا قوا خپل استقلال نه لري، د بیان ازادي نشته، د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شوې دي. له دغه ټولو اقداماتو دغه مخداد چې دای په واکه پاتې شي.
ډېر شمیر فلسطینیان ښاغلی عباس له اسرائیل سره د دوی په اند د همکاري کولو لپاره هم غندي.
Under President Mahmoud Abbas, the political relationship
with ولس مشر محمود عباس تر مشي لاندې د اسرائیل له دولت سره سیاسي اړیکې او خبرې پټه پدریدلې دي، او د فلسطین اداره اوس په خط کې د اسرائیل دولت امنیتي خدمتونه تر سره کوي. د غوازیات کې دای شي په لن محل کې د اسرائیل د دولت لپاره خوي، خو په وګړ محل کې د فلسطین په ادارې باندې د خلکو اعتماد کموي، او امنیتي پلوه د خلکو د کنټرولولو لپاره د فلسطین د ادارې ورتیا کمزوري کوي.
د اسرائیل لپاره ښاغلی عباس په لویدیځه غاړه کې د یوې ثبات راوستونکې قوې حیثیت لري، چیرې چې د هغه امنیتي ځواکونو په اسرائیلو باندې د فلسطینیانو د لسګونو بریدونو مخه نیولې ده. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د ښاغلي عباس د حکومت بدیل حماس دی، چې دوی یو ترهګر سازمان بولي.
نو په ټولو برخو کې د فلسطین د ادارې له کړنو سره موافق نه یو، او البته د اسرائیل او فلسطین د ادارې د پالیسیو ترمنځ هم ژور توپیر موجود دی، خو که چیرې تیرو لسو 15 کلونو ته وکتل شي، د فلسطین ادارې له حماس سره د مبارزې په برخه کې ډیر څه کړي دي. په همدې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې د فلسطین اداره غښتلې وي.
د چارو شنونکو وایي د فلسطین اداره له اقتصادي بحران سره مخامخ ده او په ضعیف موقف کې ده. دوی باور لري چې عباس د اسرائیل له خوا د سولې د پروسې پر سر د خبرو د وړاندیز لره ډول ورسته د اقتصادي مرستو په حق له خبرو کولو پرته بل چاره نه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین به یوونه وروسته پیل شي. په کندهار کې سره له دې چې د ګزار نوې پیښه له 13-15 میاشتو راهیسې نه ده ثبت شوې، خو په چاپیریال کې د ویروس موجودیت د زرګونو ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ بلل کېږي. صدیق الله صدیقي په دې اړه رپورټ را لېږلی.
ټاکل سوی و چې د پولیو یا د ماشومان د ګزړ ضد کمپاین په کندهار کې هم تطبیق شي، خو مسولین وایي چې د سړې هوا او ورښتونو لکبله یو ونې ځند پکښې کې راوستي دی. د کندهار ولایت د کتلوي مافیات یو مسول محمد صابر وایي چې په دې ولایت کې د ماشومان د ګزړ وایروس موجود دی او هڅه کوي چې په هر میاشت کې کمپاینونه ترسره کړي.
موږ په هر میاشت کې یا په دوه میاشت کې موږ د پولیو کمپاین لرو. دا یو حاله ساري ویروسي ناروغي ده چې خاصتا د 15 کالو ماشومان تر دغه لانجې تر خپل ادب لانجې نیسي، تر ښکار لانجې راولي. نو د والدینو، د قومي مشرانو او د مسجد ملای امامانو او ټولو څخه مو هیله او ارزو دا ده، ځکه چې دا د هر سړي دنده ده. خلک یې ته وهڅوي چې دغه 2 ساعت کې د پولیو واکسین ټول ماشومان ته ورسیږي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګزړې و مثبته پیښه د 200 ماشومانو روغتیا ته ګواښ رامنځته کوي. د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام یو تن مسؤل ټرینر اسرار احمد امیری وایي د ګزړ وایروس په لاندې وخت کې ډیر زیات سرایت کوي. نو موړې زیاتوي چې لامدې کباله د کمپاینونو پر مهال د کورونې لپاره اړینه ده چې د خپل ماشومانو د وقایې لپاره پاملرنه زیاته کړي.
کچيري په یو ساحه کې یو ماشوم په پولیو باندې مصاب کیږي، دا په شاوخوا ساحه کې د 200 ماشومان لپاره د خطر لنګ دی. یعنی په اسلام باندې موږ تاسو وایو چې په یو ساحه کې یو ماشوم په پولیو باندې اخته کیږي، نو دا په ډیره اسانۍ سره یا تر 200 په جریان کې یا 200 په جریان کې د وایرس تر حتی مملکت پر هم خپرېدلی شي. نو همدارنګه د همدې وایرس ته خطر پاړه باندې د مخنیوي پاړه باندې موږ بیا د پولیو کمپاینونه کوو، او هدف مو د دې څخه هم دا دی چې د ماشومانو او وګړو کې او همدارنګه په محیط کې پولیو وایرس ته مخنیوي لپاره او دغه د پروموشن لپاره کار وکړو.
د کندهار ښار اوسیدونکو محمد هاشم وایي چې د کورونی ماشومانو ته له وژدې مودې راهیسې د پولیو واکسین نه دی رسیدلی. دوی وایي چې د پولیو د واکسین په ګټو پوهېدلی، خو د واکسین رضاکاران تر کوره پورې نه دی ورغلي.
څنګه کښنیان د واکسین لرم موږ د روزانی خلک د خواري خلک چې په کور کې څوک نه یاره سره نشي ویل دغه وسکتو چې راشي وسم د کور په کور لرمو مینانو واکسین کې موږ د واکسین سره هیڅ مخالفت نه
کوو. که څه هم په کندهار کې تیر 2020 میلادی کال د گزار کوم مثبته پیښه نه درامنسته سوی، خو په دې ولایت کې د گزار پر ضد مبارزه هم د بیلابیلو لاملونو لقبله لخان سره مخ بلل کیږي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د بادغیس په ولایت کې د 2000 له عمله چې شدت 15.3 درجه وو تلفات زیات شوي دي، او د دې مهاله 28 جسدونه د نړېدلو ځایونو نه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال انعام الله سمنګانی نن د جنوري په 28مه خبریالانو ته ویل چې دغه ارقام ابتدایي دي او ممکن د دې نه هم زیات شي. د ټولو نه زیات تلفات دغه ولایت د قادس په ولسوالۍ کې پیښ شوي دي، او له 200 تر 300 پورې کورونه تخریب شوي دي. ښاغلي سمنګانی ټینګار کړی دی چې حکومتي مرستندوی ټیمونه سیمې ته استول شوي دي او هڅه کوي چې ځپل شوو کورنیو ته مرستې ورسوي.
د افغانستان په شمال لویدیځ کې ترکمنستان سره په سرحد کې د بادغیس ولایت مرکز کلیناو او دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د شپې په ماسپښین 2 زلزلې وجرا کولې، چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په کې لږ تر لږه د ښځو او ماشومانو په ګډون 2 مړه شوي. د بادغیس د ولایت د طالبان د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ رئیس باز محمد سروري رسنیو ته په یوه سوني ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه لا په لور پرتو سیمو کې د زلزلې د ځاني او مالي زیان په اړه دقیق معلومات یې نه دي ترلاسه کړي.
زباله همدارز څلور بجې یو ورسپاله دوه اندازه دوه زله بغس ولایت مرکز او شاوخه ولسوالۍ کې شدید زلزله رامنځته شوه، چې د عمل سه موږ هوادوال ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډیر زیات اوسته دي. د کورونې تقریبا اندازه تر 200 کورونې پرې دوغنه تخریب شوي. کېدلای شي چې نور ارقام هم زیات شي. ما د جاني تلفات په اعتبار باندې تر دې مهاله موږ ته 29 پرې دوغنه کسانو معلومات ترلاسه کړی دي چې په شهادت رسیدلي او یا زخمیان شوي دي. شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلای شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي. نو اوس موږ د حوادثو مرکز کې او د نور مؤسساتو والا سره هم همغږي وکړل چې هغه ساحو ته به سفر کړو او هغه ساحې به دغه نظر لاسه صحیح کړو. انشاءالله بیا به وروسته همکاري ترسره کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د بادغیس ولایت کې تیرې ورځې پر زلزله کې د شپږشتنو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی.
بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکې څانګې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د سختو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله لارې بندې شوي، او په یو شمېر ولایتونو کې ارمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لړۍ ټکنۍ شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یونیسف خبر ورکړی دی چې د جنوري په 18مه په دغه هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینو نوې کمپین پیل شوی دی، او څلور ورځې به دغه کمپین ادامه ولري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دغه څلور ورځو کې د واکسیناتورانو ټیمونه کور په کور ګرځي چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یونیسف د کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره باید د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر لغوه شوی دی. ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او ملګری هیئت نن کابل ته سفر وکړي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتو ته خبر ورکړی دی چې دا سفر اوس ځنډیدل دی. د طالبانو د حکومت د ویان برسیال بلال کریمی آزادی رادیو ته د ښاغلي یوسف د سفر په هکله ویلي دي، که څه هم د دې پاکستانی چارواکي د راتلونکي سفر نیټه او د ملګري هیئت ترکیب نه دی مشخص، خو موید یوسف به د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د اقتصادي ستونزو، بشري مرستو، د مهاجرو په مسلې، د ډیورنډ په کرښې د وروستیو پیښو، دوه اړخیزې سوداګرۍ، سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو خبرې وکړي. د پاکستان مقامات ویلي دي چې په مرکز اسلام آباد کې د پاکستانی طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې تلفات پیښ شوي دي. د پولیسو د وینا له قراره د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دوه وسلوالو ډلو په اسلام آباد په مرکزی برخه کې د پولیسو د تلاشۍ په پوستې ډزې وکړې. په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمي شوي دي. د د پاکستان د تحریک طالبان د ویلي دي چې برید دوی کړی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.